درنو اوریدونکو السلام علیکم. دوی بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې میکروفون ستاسو پروګرام لرو. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې په بیوزله او فقر باندې ستاسو نظرونه اورو. لمړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې درې تنه ووشل. طالبانو له بلګرو ملتو غوښتي په عمومي اسمبلی کې د دوی استازي ته د وینا اجازه ورکړي او هندي چارواکي وایي د هیروینو درې تنه قاچاقي نیولې دي. د خبرونو تفصیل په جلال آباد ښار کې نن یو وسلواله حمله او لښته لږه درې چاودنی وشوې. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد ښار سرحدي لیوا ته څیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه ملکیان وشل شوي دي. خو یوې ځایي سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه طالبان او یو عام وګړی وشل شوي دي. حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. له دې بریده یو ساعت وروسته د ښار په دوهمه ناحیه کې درې چاودنی وشوې. د شاهدانو په وینا په دې چاودنو کې لږ تر لږه یو طالب او یو لاروی ژوبل شوی دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په خاړه نه دی اخیستی. ملګری ملتونه وایي طالبانو په نیویار کې د ملګرو ملتو د رواني اونۍ په عمومي اسمبلی کې د نړۍ مشرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویندوی سټیفن دوچاریک پرون وویل د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوترش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د په وینا په لیک کې طالبانو د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې په لوړه کچه د ګډون غوښتنه کړې ده. ویل شوی دغه لیک د سپتمبر په شلم د ملګرو ملتو د عمومي غونډې تر پایلې یو ورځ مخکې په نیویار کې د ملګرو ملتو سرمنشي ګوترش ته لیکل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتو ویاند دو چارې کوي په دې لیکي طالبانو د دې ترڅنګ چې د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې د ونډې غوښتنه کړې ده ویلي دي چې طالبان غواړي په ملګرو ملتو کې سهیل شاهین د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د جنونو او شذو د حقونو پر رعایت کېدو ټینګار وکړ. شاغلی بایدن تیر شپه په نیویار کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په دې اړه وویل
امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د افغانانو د پرمختګ لپاره څړول ملاتړ وشي. له طالبانو د بشري حقوقو په برخه کې څرنګه تمه کیدای شي؟ موږ ټول باید د ښځو او نجونو د حقوقو ملاتړ وکړو، څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه له خپل ټول ځواک کار واخلي او د خپل هیلو لار پرته له تعصب او تشدد تعقیب کړي.
افغان شزی شکایت لري چې طالبانو د افغانستان لدی ولورسته د دوی پر کار او زده کړو بندیز لګولې دي. طالبانو د شزو د چارو وزارت لغوه کړی. په اکثر دولتي ادارو کې له شزو غوښتي چې تر یوې مودې پورې کار ته حاضر نشي او تر اوسه پورې د شپشم پورته د ټولګي زده کوونکو ته اجازه نه ورکړي چې شونځوي ته لاړ شي. د استرالیا د سپورت اتحادیې یو چارواکی وویل چې د افغانستان د تکواندو وطن شزینه ورزشکارانی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ تښتیدلې وي د استرالیا په ملبورن کې استوګنې شوې. د استرالیا د تکواندو ادارې اجرایی مدیر هیدر کاریوک د چهارشنبه په ورځ وویل دغه شزینه لوبغاړو روانه ونې د قرنټین موده بشپړه کړه. د طالبانو چارواکو ویلي چې په ورزشي سیالیو کې د شزو ګډون ته اجازه نه ورکول کیږي. میرمن هیدر د استرالیا د حکومت مننه کړې چې د افغانستان د دغه شزینه تکواندو لوبغاړو په استلو کې مرسته کړې ده. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلین نن چهارشنبه ل خپل روسي ساري جنرال والری ګراسیموف سره وکتل. میلی د روسي ل لوی درسي سره د خپل خبرو چې د فنلند په هلسنګي کې وکړي د جزئیاتو په اړه خبري اعلان تل څویلو ډډه وکړه. خو د ویندوی د ګروال ډیف باتلر نن وویل چې د متحده ایالاتونو او روسي د لوی درسي ځانو د کتنې هدف د دوه هیوادونو د پوزي مشانو ترمنځ د ارتباطاتو شکول و. کتلر هم داراز ویل چې دواړو خواو موافقه وکړه چې د خپلو خبرو جزئیات څرګند نکړي. د دواړو هیوادونو لوی درسي ځانو په داسې حال کې سره کتلی چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستلي او سره لدی چې روسیې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو له حضور سره مخالفت کړی، تر بل هر وخت په سیمه کې د تروریزم د پراختیا اندېښنې ډېرې شوې دي. د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به هغه برېښنا کوټونه چې ډېر سکاره پکې سوځول کیږي له خپلې خاورې دی باندې جوړ نه کړي. شی جن پینګ دا ژمنه په داسې حال کې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې وکړه چې پر چین په برېښنا کوټونو کې د سکرو د کارولو په خاطر فشارونه زیات شوي دي. دا فشارونه د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس د موافقې د هدفونو د پوره کېدو په خاطر دي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې په درشل کې تر 2000 زیاتو بندیانو ته عفو اعلان کړه. د ترکمنستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر په 28 منځل کیږي. دغه هیواد دولتي رسنوی د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې مستبد ولسمشر محمدوف د 2000 څلور شپې ته بندیانو د خوشی کېدو فرمان د نیکونو له لارښوونې سره سم د زړه سوی او بشرپالنې د اصولو له مخې لاسلیک کړ. ویل شوي چې په دغو بندیانو کې شپږتنه بهرنیان دي، خو د هغوی د هیوادونو یادونه نه ده شوې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په ورسته یو څو نوې کې له افغانستانه د فقر او بې وزلۍ د زیاتیدو راپورونه خبريږي. دا ورسته تر دې چې د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو او په خوانی حکومت رنګ شو. له دې سره د افغانستان نږدې 10 میلیارد پنګ هم په امریکا کې کنګل شو چې په کور دننه یې بانکونه د پیسو له کموالي سره مخامخ کړل. د لمرنۍ خوراکي توکو بای لوړې وخته او ورسره سم د بیکاری او وزګاری کچ هم لوړ شو. ستاسو په نظر پلان وخت کې له دې ستونزو د وټلو لارې چارې څه دي؟ له اوسنیو امکاناتو څنګه استفاده وشي چې خلک په ناس مال شي؟ د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي؟ مایکروفون ستاسو خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده. کوربه مو زه اسد الله لودینیم او را سره ملما دی د افغانستان د ستراتیژیکو سیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار. ملما به وروسته سټډیو ته وصل شي. اوریدونکو تاسو ته د سټډیو شمیرې اعلانوم. د غراس کولای سي چې د سکایپ لارې موږ سره اړیکه ونیسي. زموږ د سکایپ آدرس دی رادیو ټکی آزادي RADIO ټکی AZADI او نړیوال شمیرې چې تاسو کولای سي د موږ سره اړیکه ونیسي هغه هم درته اعلانوم. 00 2 02 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 یولس دوا پنځه لویخت سفریاو. تاسو کولی سئ چې په دې شمیرو اړیکه ونیسئ او د خپلې سیمې د حالاتو په اړه راته ووایئ، د کار روزګار او بازار په اړه راته کیسې وکئ. دلته ګڼو اوریدونکو هم د همدې او نورو ستونزو په اړه خپل پیغامونه راته پریښي. مخکې لیدې چې بحث پیل کړو، راځئ چې ځینې دا پیغامونه واورو.
ستاسو له پیغامونو
امارات اسلامی نے میدان کو جدی وختن را جده معلمین و ماشونه بیا والا کی معلمین سخت سنو سره لا فست وندی کپ دی الله گرانی بدین رسول الله گرانی دی قران یا کی رسول یا کی معلمین ما حواله کی ته خلق دولګین نور فو زرا غلی دی زن نشی کا والا دی زن مرګ بهتر را دی خلق ته الله دی فدی خلق غیبی رحم کی دا خلق مسلمانان دی انسانان دی زن انسانان وای فدی مظلوم ول کی رحم دی. السلام علیکم و رحمت الله.
افغانستان پاکستان کی دی ماجر کارڈوں ماجر کارڈ نہ منی یو د پاکستان شناخت کارڈ منل کی یو د کندهار دسکرا منل کی نظمر د نور ولایت سی او کورنم دلی اغه ماجر کارڈ سرای ماجر کارڈ نہ منی ماجر کارڈ بیا را کوي ته پاره ده نور ماجر کارڈ نہ منل کی زنانا غرا سرای او زنانا وي تقریبا دغه زحمتونه پر دی نو بیا دا ماجر کاز موږ ته څه په درس کې موږ ته منل کېږي نه نو موږ بیا کوو چې بیا دې دا ماجر کاډونه راسه ټول کې دا حکومت نو بیا موږ ته پیدا نه کوي نو څه کوو کورونه هم دلی موږ دوری یو کورو ته نه راځي کوي
اوریدونکو یو اوریدونکې زنګ وهلې دې سر به خبري وکړي مهرباني وکړي ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ښه بل اوریدونکې وصل دې مهرباني وکړي مایکروفون ستاسو خبرونه د خپل نظر راته وایي
السلام علیکم
علیکم السلام
مدلا
احمدی زابل ولایت تخصص پټمایسته ښه زابل ایسای به اتمند خبرونه په موضوع پوی رادیو ما اوریدل د څه راته وای تاسو په سیمه کې په زابل کې وضعیت څه ډول دی د کار روزګار بازار
لکه
زمونږه غوړی فکر کوم د دې اوریدونکو اړیکه پریش ولا او اړیکه پرې ده نور اوریدونکو ته ورزو اوریدونکو به هڅه کوي چې موږ سره اړیکه ونیسي کوشش کوي چې د خبرونه ملما هم له سټډیو سره وصل شي شمیرې یو ځل بیا درته اعلانوم 00220220 12 شپږ 0 0 1 دا د سټډیو شمیره ده کولای شي اړیکه ونیسي او د غراس سکایپ ته هم اړیکه نیولای شي د سکایپ آدرس مو دی رادیو ټکی ازادي په دې لړ کې تماس ولسی د خبرونې موضوع د فقر او بې وزلۍ زیاتوالی دی د دې اوسنۍ حالات نه د وته د وتلو لارې چارې څه دي په دې اړه مو ملمته هم بلنه ورکړې ده همدا مهال د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار سټډیو ته وصل شوې ډاکټر سپ سړی مشي اوریدونکو ته ورسته ورشو راځي له تاسو یو ورو چې په افغانستان کې د اوسنۍ شرایطو نه د وترو لارې چارې څه دي فقر او بې وزلۍ لکه څنګه چې تاسو هم خبري په افغانستان کې زیاته شوې ده ورسره هم بیکاری هم زیاته شوې ده بانکونو کې پیسې هم کمی دي تاسو سپارښتنه څه دي څه وشي چې له دغه حالاتو نه هداقل په څو میاشتو کې ووځو
اول تاسو ته او تاسو درنو لیدونکو ته د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت ته او هغه ورونه چې زموږ خبرې اوس اوري سلام او احترام وړاندې کوم هو افغانستان په اوسو په دې اوس شرایطو کې ډیر په سختو حالاتو کې د اقتصادي مشکلات لري خدای اقتصادي مشکلات د تیر نظامونو نه راپاتې یو خواته یو شخص ډیر پیسې لري افسانوي ژوند لري او بل خواته یو شخص یو فرد یو افغان دی ماخام او سهار ډوډۍ نه لري اوسنۍ نظام باید په داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې ټول افغانان ځان پکې وګوري او د فقر په مقابل کې مقابله وکړي زه فکر کوم امریکا او اروپا دا ډیر غټ خیانت کوي چې د افغانستان پیسې کنګل کړي او دا نظام په رسمیت نه پیژني که تاسو وګورئ دا نظام اوس په دې نظام کې رشوت لا چور چپاول نشته نو باید دا نظام په نړیوال کچه په رسمیت وپیژندل شي تر څو موږ د فقر په مقابل کې مبارزه وکړو بله سر
ښه هاتف صاحب راځي وروسته به بحث دوام ورکو او ریدونکو بر وخت چدی څو وایي او ریدونکو له سکایپ نو وصل د استډیو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو خبرونه زموږه دوري ستاسو اړیکه وصل شوی استډیو ته مهرباني وکړي خبري وکړي او فکر کوم الیکه پرسوی ده بل اوریدونکو له ټلیفون نه را سره د مهرباني وکي ازادي رادیو د مایکروفون ساسو خبرونه
څنګه ورو راځي د خیر خیراتي
او مننه سلامات اوسې کوم ځای نه ماړي کني ولی او د خپل سیمې د خار بازار او بایو پاړه کله راته وغږیږي ورځ
با تا مستر د زته خدمت د خبرې کومه د تورور احساس ډیر کمزورې دي بل اورور د دمرستي غشتنه کوي احساس ډیر کمزورې دي
اوکې مننه یا نه کاروبار هم نسته بیکاره یې
کاروبار وروره هیڅ مشیت شي نه ولکه د توروره د چیرې څه خلک رااله د تل منتبه د کاروبار هیڅ شي نه وروره د شې د کښنیا پر دمبر ولادي وروره د پکر واري نسته ټولې وروره د خدای یو ورته نسته
ښه مننه په دې لاره چې غاګ مو تر مسولینو رسیدلې وي حتما به یو چاورېدلې وي بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو
ازادي رادیو ضروره
بالکل ازادي رادیو د و تاسو
سلطان امین د لوګر نه.
ښه، لوګر نه څه خبرونه راځي؟ هلته د لومړنۍ توکو بای څنګه دی؟ وای خاروالۍ نرخنامې هم ویشلې په خار کې. ښه، د اوریدونکو اړیکم فکر کوم
حکومت هم داسې کمزور
مهرباني
حکومت داسې باید حکومت ضرور شي او کاروبار خلکو ته پیدا کړي که نه.
خطا څه پخوا په څه لګیا وای؟ اوس آیا دنده مو له لاسه ورکړي او که نه په خپله دنده یې؟
موږ ولا اوس دنده د لاسه ورکړي کور کې بیکار نه سي ورور.
څه م کول دې مخکې نظام سره وای او که نه بل ځای مو کاروبار کوو آزاد؟
نه آزاد شغل.
اوریدونکو اړیکه پرې شو، بل اوریدونکو راخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه. ښه، اړیکه پرې کېږي. د اوریدونکو متاسفانه په افغانستان کې مخابراتي ستونزې هم لکه نور ستونزې پر خپل ځای دي، کله کله اړیکه سمې نه وي. ډاکټر صاحب راځي بیرته تاسو ته راګرځو. آیا فکر کوئ چې دغه کومې ستونزې چې اوس طالبانو ته ورپاته دي، تاسو ویل چې د پخواني نظام اکثره پاتې دي چې په هغو کې اقتصادي او فقر ستونزې هم شته، آیا په لاندو وختو کې به د مخنیوي یا د حل لارې چارې لټولو امکان وي؟
اول نه، تر ټولو مهم دلته دا و چې یرغلګر د افغانستان خاوره پریږدي، او کله چې نظام د خلکو لمنظر او جګیږي او دا نظام ځان ته چیلنجونه او چیلنجون سره مخامخ کیږي، زه فکر کوم دا د اوسو میاشتو نوروسته دا جوړیږي. اوس تر کوم ځایه پرې زه غواړم خپل ته ووایم چې ډېر ژر به په افغانستان کې د کار زمینه مساعد سي. چینایان او روسانو داسې انګیرنه کړې چې ډېر ژر به د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت وپیژني، خو اروپایان دې باید بلا قید او شرط د طالبانو د اسلامي امارات یا د مشرانو سره یا د دغه اوسنۍ نظام سره وګوري. د دغه ستر بشري ناورین مخه باید ونیسي. د دا عاملین دا دي چې تاسو که وګورئ اوس څه فقر سره چې خلک مخامخ دي، اولنی دلیل دا ده چې دا نظام په رسمیت نه ده پیژندل شوی، او دویم دا ده چې ډیرو خلکو دیجنه خپل سرمایه تشتولی او دا زمينه هغه خلک ورته مساعد کړي کوم چې نه غواړي دلته افغانان د خپل ارزښتونو او باورونو پرانا کې یو نظام دلته ولري. نو زه په دې اطمینان لرم چې دا یو مقطعي حالت ده. د افغانستان تر کوم ځای پرې سرحدونه او ګمرکونه به هم زر خلاصي، او طالبان باید داسې یو ملي میکانیزم باندې په توافق ورسیږي چې کوم ملي میکانیزم کې ټول افغانان کار ته او تجارت ته مخه کی. خصوصا د افغانستان د ملي تجارانو نه مداهله ده چې په دغه شرایطو کې چې افغانان پر داسې یو ناورین مبتلا شوی، نړۍ موږ سره په مخالفت کې قرار لري، د افغانانو استاد نظام په رسمیت نه پیژني، نو تاسو ته ضرورت دا ده چې د خپلو خلکو سره مرسته وکړي او نرخونه کاته کړي او د نړۍ سره روابط وساتي تر څو موږ دغه ناورین نه ووځو.
بله ډاکټر صاحب، خو د سی او چې په دې تیرو شلو کلونو کې آزاد بازار او حکومت ډیره مداخله په بازار کې نه کوله، اوس طالبان برعکس یو څه مداخله کوي بازار کې. تازه په ځینو ولایتونو کې له هغې ډلې ماته چې کوم معلومات راورسېدل، په لوګر کې د لومړنیو توکو لپاره نرخنامې یا د بایو نوملاړ خپور کړی دی. دا ډول کارونه څومره کومک کولی سي له ولس سره او څومره د خپل سره یو مخه نیولی سي؟
فکر کوم دا ډېر یو معقول کار دی. په افغانستان کې په مطلق ډول بازار آزاد نشی چلی تلی. دلته یو بیل انسټیټیوشن ده، بیل اداره ده، بیل خلق دی، بیل جیپولیتیک ایریا ده، او بو سره لار نه لري. حکومت باید په نرخونو کې مداخلت وکړي او د دغه مداخلت په نتیجه کې په پایله کې خلک ته سهولتونه مساعدیږي. تاسو نشی کېدلی چې یو کیلو یا یو من ویر وړه په زر افغانۍ راوړي او په درې زر افغانۍ خرڅوي. نو داسې بازار آزاد په افغانستان کې مثبت نشي تمامېدلی. افغانستان ترانزیت ملک ګرځېدلی شي، که طالبانو په دغه حساس و شرایطو کې داسې دکتورین ولري چې د نړۍ سره افغانستان وصل کی، د چین او شوروي سره د وصل سي، او سرحدونه د اخلاص کی. زه په دې مطمئن یم چې یو نورم او فورم تر اثر لاندې په افغانستان دغه شرایطو نه خلاصي. بل هغه تجاران چې د افغانستان په دوبۍ او سعودي او نور ملکونو کې اوسي کی، هغه نه مدا هیله ده هماغه سیمو چې په خوانی نظام کې کار کول، تجارت کول، تاسو اوس هم خپل تجارت او خپل هغه سرمایه افغانستان ته راوړي او د خپل خلکو وسنګ کې ودرېږي تر څو موږ او تاسو مشترک خپل کور خپل آباد نکو، بل هیڅ څوک راتنی شي آبادولی.
او مننه کور ودان ډاکټر صاحب، تاسو سره به بحث دوام ورکو. اوریدونکو را اخلو، اوریدونکو هم سټډیو ته زنګونه وهی راځي چې د دوی نظرونه هم واورو. یو اوریدونکو سټډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ آزادی رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه.
ډیر مننه خپلواک سر يم د کندهار ولایت څخه خبره کوم. خو تاسو چې تاسو کا دوه مردا سي حق ګویا کسان مې مخکې کړ د ډاکټر صاحب محترم، اشتیا هم تاسو وګورئ چې ټول نه خواري مو د چیرې بدمرغه ادارې تر صفات دي یا د کوپار د لاسره د پاتې تاسو وګورئ چې ادارې کې مشکل ته تاسو روښتون جوړ څه چیز مریضان د پاتې کله مو تاسو کارخانه جوړ سره په دغه شل کال کې چیز مو د کار کولو په کار راځي تاسو وګورئ په خپل منو نه منو نه ډالر بیا کوپار د ګډه کنګل کړي نو دا په عام افغانانو د دې څه طالبان سره تزاد د عام افغانانو بیا څه ګناه.
خا تاسو د خپل سیمې په حالاتو لګراته کې تام صحیح حالت د کندهار شاوخوا بازارو کې وضعیت څه ډول دی، بای څنګه دی؟
نو به خپل ټول افغانستان کې مشکلات خو باید د اوریدون کې ټول د افغانستان مظلوم ولس باندې بده دغه حساب وکړي ځکه چې په دغه په کندهاري سلاسه چې په میاشت وو چې خو یو په درو کې خو یو نوې امن سمبال دي نو طالبان به کوم کوم مشکل ته لاس نه وکړي نو په ان شاء الله په قرار کې به هر کار ته هر کار ته به لاس نه وکړي او کار به اخلي کار ته وسپاري.
شاوخوا ځوانان دغه د کار خلک بیکاره شوي په کندهار کې هم او کنه دوی په خپل کارو لګیا دي کوم کارونه چې په خوا کول؟
نو درانه دوست ته درته وایم چې په خوا مو لاګ داس په کار کې اخته په کار اخته وایم چې درته وایم چې په خوا مو ته داس ترخانه نه و جوړ سوي چې موږ د چمړ افغانان په خوا مو ته افغانان په پیراره کې و سم ته پیراره کې د کوپار د لاس چې درته مو پیسې د افغانان عام پیسې کنګل کړي په خوا مو ته داس وروخت نو جوړ سوي چې موږ مګزان د تداوی کې در په خوا مو ته داس یو د سره نو دغه سوي چې موږ کوم هغه سرمایدار کسان د خپل پنګو کې په خوا مو په پیراره کې و
اکثر خلک نه هیلی دی. تاسو هیله من یی چې ان شاء الله راتلونکو څو نه یو یامیاشتو کې به وضعیت ښه شي؟
مول فصل کا دغه د مون یو ان شاء الله چې امنیت راغلی دی، چې امنیت راځي کټول کارونه ان شاء الله سمیر مول فصل کړي چې امید لري چې کارونه ټول ان شاء الله سمیر.
مننه کور مو ودان. یو بل اوریدونکو له اسکایپ نه وصل دی، مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
السلام علیکم صاحب، قلم یار ایران څخه.
که قلم یار سیب ایران نه، تاسو حتمان خپل کورنۍ نه حال احوال لري، څه وضعیت دی؟ تاسو چې دلته په ایران کې هم کار کوي خامخا به د افغانستان وضعیت متاثره کړي وي، څه وایي تاسو راته په موضوع باندې؟
بالکل لدین صاحب، د افغانستان وضعیت په کومو وګورو د امنیتي لحاظ ډیر ښه دی، ځکه امنیت تامین دی، د غلا او د چپاول مخه نیول شوې ده. خو متاسفانه تاسو یادونه وکړه چې نرخونه لوړ دي، نو د ملمات څخه ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده، مخکې خو چې وی پارچې به څه د پارچې ورکول کېده، اوس محصول نیم شوی دی یا خوازه ختم شوې دي او پارچه مې واده، خو په نرخونه کې واده کمای نه راځي.
ښه، دا پوښتنه مو واورېدل شوه قلم یار صاحب، ډېره مننه. دلته دغه کومه نرخنامه چې خپره شوې ده، دا به زه اوریدونکو ته ووایم، کېدای سي اوریدونکي مقایسه کې چې په خوا سره باید څومره تفاوت کړی دی. دلته دغه کومه یو چې د خاروالۍ لخوا خبره سوی په لوګر ولایت کې مکتي دغه یو اوریدونکو را لګلې ده، د خاروالۍ ټاپه هم لري. دوی وایي چې شپارس لیتره غوړي مثلا په 2000 افغانۍ دی، جامد غوړي چې لاس لیتره دی دا په 1400 دی، مایع غوړي 15 لیتره په 680 افغانۍ دی، یو کیلو غوړي په 160 افغانۍ، وریځې چې درنیم 3.5 مانه دی په 1950 افغانۍ باندې یا کم 2000 افغانۍ باندې. دغه سه نور به همسته مثلا دوکې یو بل موضوع د تیلو ده، و یو لیتر سوپر تیل په 35 افغانۍ، یو لیتر ساده پټرول په 850 افغانۍ، یو لیتر ډیزل 500 افغانۍ، ګاز هم په 35 افغانۍ دی. نو دغه بای ما تاسو ته ویل دا هغه بای دی چې تازه خاروالی خبرې کړی دی. اوریدونکو که تاسو زمو غاغوري راته زنګ وای چې دغه بای له پخوانیو بای سره څومره تفاوت لري، رښتیا هم تفاوت دومره ډیر دی چې ورته اندېښمن وسو، او که تفاوت کم وي نو بیا باید ډیر اندېښنه نه وي، لکه د ډاکټر صاحب غونډې منتظر باید وسو. ان شاء الله ژر به ستونزې هوارې سي. راځي اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون تاسو خبرونه.
السلام علیکم، زه د سرودین تاسو سره تماس کیم.
ښه، مهرباني.
فقر او بیچارهګي خو ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو او زیاتېږي. دغه مامورین د دولت چې په خوا یو کم ته معاش بیا اخیسته، خو مطلقا بند شو، خصوصا معلمین. معلمینو معاشه تقریبا دا 2 میاشتې کې چې بندي 8000 یا 10000 افغانۍ، یو څه به دا کېدل، یو څه به ورسره نور لاس پخې کوو، یو څه کار مشکل به حلېده. اوس تاسو وګورئ همدغه نن ورځ یو بوجی وړه مونږ اخیستی دی په 2000 افغانۍ. مخکې به یو بوجی وړه په 1400 افغانۍ وو، د غنن په 2000 افغانۍ وو. همداسې د غوړی یو بوشکه غوړی مخکې به 900 افغانۍ وو، همدا اوس 1400 نه پورته شوي دي. او زمونږ یو ملګری هغه وویل چې ننګرهار ته تقریبا د تورخم د ګمرک نه د ورځې 800 لک افغانۍ راځي، او دغلته ډایرکټ په ولایت کې خودل کیږي، دا بانک ته نه تقسیمیږي. بیا نو چې ولسوالۍ نه ولسوال صاحبان راځي، والی صاحب ته وایي چې والی صاحب 3 لک افغانۍ په کار دي، نو هغه بل ته امر وکړي چې 3 لک افغانۍ ورکا. بلې ولسوالۍ والا راځي، هغه ته وایي چې 2 افغانۍ په کار دي، هغه ته ورکي. نو که چیرته دغه سې حیف ومیل شروع وي او دغه پیسې بانک ته نه ځي، او همداسې د هرات ګمرک وګوره، همداسې د کندهار ګمرک وګوره، همداسې د خوست وګوره، همداسې د مزار وګوره، که دغه پیسې ټولې راغونډي شي او مرکزي بانک ته واستول شي، نو د مامورینو دغه معاش کم تم معاش به ممکن دغه اجرا شي او دا به ورکي. او که په دې شکل باندې نو فکر نه کوم که دغه معاشات ورکي او خلک ورځ تر بلې باندې فقر او بېوسۍ او بېکاري همدا دېګا ته خلک ډوډۍ نه لري. زما یو پیغام که دا چارواکي اوري، دوی دې د خلکو باندې رحم وکړي او د خلکو د معاشاتو غم دې وخوري.
مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکي راخلو، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
ریاس خبرې کوم لنیغه خان. مخکنی دولت کار رقم او پساب کیو کو غلو کو چا پیسې چور کوي، یو دوه مړی روړی خو مسلمانانو ته کی پیدا کیده، اوس خو کار نشته، ارزه په ټاپه ولاړ دی، خلک لولګی مري. درې کسان ځانو نه وشت ځان وزنه کړی، ځان دی دوه په پکتیا کې یو په کونړ کې. نو دا د سیدا زبی
مثلا فریستوی دی بانکونو کې هم پیسې کم دی، فشار لاندې دی دولت.
خطاش خود ټوپک په زور راغلی، پیدا کړي ټوپک په زور پیسې کنه.
ښه، بس بالکل ستاسو نظر د قدر ور دی، ځکه وای دا دستور دی چې له درد ازګیروي خيزي. زه پیغام چې د اکثر افغانانو هم دغه درد دی. موږ چې کوم کسانو سره په تماس کیو، متاسفانه ډیرو کسانو دندې له لاسه ورکړي دي. کوم کسان چې دولتي کارمندانو معاشونه دغه 2 میاشتې نه دی اخیستي یا 3 میاشتې، او د هغه کسانو چې هغه معاش بیراته او کورنۍ ته په یو مړی ډوډۍ اخیستله. اما طالبان چې ما د دوی خبری کانفرنس تعقیب ک، تازه ویلي چې د ماشونو په لستونو باندې کار روان دی. دوی به غلستونه سره تصفیه کوي او ډاډ ورکړي چې ممکن ډیر ژر دولتي مامورینو ته تنخواګانې ورسول شي، خصوصا ښوونکو ته، ډاکټرانو. فکر کوم په کابل کې ځینې ماشونه ترلاسه کړي هم دي، خو دا به یو څه وخت نیسي، ځکه طالبان وایي چې دوی د فتن داسې پلان نه درلود چې کابل ته د دومره په بیړه دوی نه ووځي. دوی وایي چې نظام ړنګ سوی، دا سیستمونه یو څه کار ته اړتیا لري، خو د ولس درد هم د پام وړ دی. ډاکټر صاحب، تاسو ته بیرته راګرځو، د اوریدونکو نظرونه مو واورېدل، څه وایي؟ دوی ته څه اطمینان ورکوي، څه ډاډ ورکوي؟ تاسو د نړیوالو د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز څیړونکي مشر یې، څه ویل کیږي په نړیواله کچه؟ حداقل د سیمې په کچه داسې ډاډ شته چې که چیرته نړۍ یا غرب افغانستان ته شا کوي، د سیمې هیوادونه دغه تشه ډکه کړای شي؟
اول خو زه د دغه ورونو او زما د وطندارانو
په دې خبرو باندې پوهیږم او احساس کوم چې دلته ډیر مشکلات وجود لري او فقر وجود لري، او رښتیا هم چې دا فقر په ټولو ولایتونو کې لیدل کیږي او محسوسیږي. خو کابل طرف ته وګوره، په اوس شرایطو کې په افغانستان کې خلک نه وژل کیږي، د پردیو د لاسه خلک بندیان کیږي، نه، افغانستان د یو استقلال او ازادۍ مالک شوی. دلته باید یو توپیر په عادلانه تور وشي. د طالبانو کوم نظام چې اوس په افغانستان کې مخامخ شوی، دغه نظام د ټولو نړیوالو ملکونه تقریبا د سره بایکاټ کړی، نو په دې لحاظ دلته څه مشکلات شته. زه په دې باور لرم چې ډیر زر به دغه مشکلات حل شي. ګمرکات د ګمرکونو خلاص شوي، تر هغه ځایه پر ځای معلومات لرم او څه د خلاصولو کارونه پرې شروع شوي، ډیر زر به دغه ستونزې هم حل شي. دویم، ستاسو د پوښتنې په متعلق، افغانستان نړۍ په رسمیت پیژني، زر یا څه وخت اخلي، بل چاره دلته وجود نه لري. افغانستان د خپلو ارزښتونو او باورونو په رڼا کې یو نظام منځته راوړی او نړیوال قوانین یا ملل متحد هم همداسې وایي. اولنۍ ماده دا وایي چې هر یو خپلواک ملک حق لري چې د خپلو باورونو او ارزښتونو په رڼا کې یو نظام ولري. دغه ملکونه لکه چین، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان او شوروي که د افغانستان نظام په رسمیت پیژني، انشاءالله د افغانستان مشکلات به حل شي. خو دته اړین ده چې طالبان باید ضرور د اروپایانو سره او د امریکایانو سره خبرې وکړي چې تر څو د افغانستان د کنګل شوي پیسې را خلاص شي. بل مسؤلیت د طالبانو دلته دا ده، هو مونږ په دې پوهیږو چې طالبان یو ځل کابل ته ننوت، یو نظام باندې کېناست، لا تر اوسه سټرکچر یې جوړ نو. بهتر به دا و چې طالبانو ټول هغه مامورینو ته ویل چې تاسو خپل کارونو کې کښېنئ او زر دغه سیستم فعال کړي. کله چې سیستم فعالیږي، ګمرکونه خلاصیږي او دغه کار تر یو حده پرې روان دی. زه خپل وطندارانو ته او د افغانستان خلکو ته دا وایم چې ناهیله کېږئ مه، ډیر ژر به انشاءالله د اقتصادي مشکلات به حل شي، ګمرکونه به په بشپړ ډول خلاص شي او نړیوال مرستې به هم دلته راشي. اروپایان اوس هم مستقیما په دې باندې کار کوي چې افغانستان ته خصوصا د غنمو او د وړو چې څه قلت روان ده په دې کې کار وکړي. او تاسو بې واره کېږئ مه، ورخطا کېږئ مه، او داسې وګورئ چې اوس قتلونه نشته، شوکه نشته، غلا نشته، چور نشته، چپاول نشته. پاتې شو دلته یو ورور ویلی چې ځینې خلک مثلا د 800 میلیونه د ګمرک نه راځي او به د ننګرهار ولایت کې په خلکو تقسیموي. دا خبره زه صحیح ځکه نه ګڼم چې افغانستان بانک عملا کار کوي. څه پیسې چې زورواکانو نه اخیستي وو یا چور شوي یا کوم ځینې پیدا کړي وو، طالبان هغه پیسې ټول په امانت ډول د افغانستان مرکزي بانک ته ورسول. تاسو په ده مطمئنه اوسېږئ چې په ده نظام کې بغلا او شوکه او رشوت نه وي. هو مشکلات شته، د مشکلاتو په متعلق خو څه ویل نه شو، اما انشاءالله دا مشکلات نه به مونږ
بله. مننه ډاکټر صاحب. کور مو ودان اوریدونکو خبرونه کې چې شاوخوا نیم ساعت پاتې دی، په دې هم بحث کوو چې له موجوده امکاناتو نه څنګه ګټه واخیستل سي. تاسو که په کور کې مثلا یو ډوډۍ لري او تاسو نیمه ته اړتیا لري، څنګه وکولای سي چې دغه نیمه نوره مخبل گاونډي ته ورکړي؟ ځکه دا هم هغه د اسلامي ټولنې یو اصل دی. راځي په دې به هم خبرې کوو. اوریدونکو را سره دې مهرباني وکړي. ازادي راډیو د مایکروفون ساس خبرونه.
سلامونه راجن صاحب، تاسو ټول ارزم سلامونه. یو کې مې باندې کوم رئیس اخلاقي هم نشمن ولایت
ښه اخلاقي صاحب په هلمند کې مخکې هم اوریدونکو زنګ وهلی و. تاسو باور او نظر څه دی، وضعیت کوم خواته روان دی او هغه ولس چې درديدلې دی په دسترخوان ډوړي کوم شوي د دوی ته څه سپارښتنه لري او څه وکي هغه بډای خلک چې د نورو لاسنیوي وکي؟
واکه نام راجن صاحب ته ډیر هدا پوری اقتصادی مشکلان در هر ورز پوری زیاد سوی دی. دا خو وکنم زچوم وقت با وقت تدیر حدا پوری زکا چی تدیر حدا پوری اقتصادی مشکلات وقتی مد که هم و
خاده اخلاقی صاحب اړیکه پریش ولا اوریدونکو موږ معذرت غواړو ځکه نړیوال شمیرې مو فعال دي او د لږ زره لګښت کینو که تاسو ټلیفون کې پیسې کم لري لطفا زنګ ما وهی مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
زه سلام ماما سلام نوم کې د تاسو ورتا درنه مېلمه ته وړاندې کوم
مهرباني
مونږ مېلمه صاحب په شي خبرې کې پرښتیا وایي مېلمه حق خبره کوي شل کال جنگ تیر شوی دا سرویس کال به ایسته کیږي په دا شلو کلو کې په بلکاو لکاو د مونږ زلمیان انسانان مسلمانان کونډې ماشومان دا ټول هره ورځ به د ورځې درې سوه او څلور سوه د پنځه سوه پورې خو به مړه کېدل دا د مونږ خلک ولې ناشروکه دي ولې شکر نه باسي همدغه سوالونه به م کول چې خدایه ته د مونږ وطن په یوه سوله راولې یوه امنیت راولې چې مونږ له مرګه خلاص شو اوس خدای پاک له مرګه خلاص کړي یو اما دې کوم ناشکر څوک یو پروپاګند پسې کوي څوک بل کوي تاسې خو یو میاشت کې یوه نانځکه
ښه د دې کاکاړي که هم پریش ولا واقعا چې سپارښتنې پر ځای وي نو بل اوریدونکي راخلو مهرباني وکړي ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه
السلام علیکم لوجین صاحب ته مېلمه تکول نه کیږي او سلام نه وړاندې کوم علي زین د هلمند څخه پای سره خپل نظر
کړی مهرباني علي زای صاحب هلمند کې وضعیت څه ډول دی د کار بازار او د غراز د روزګار وضعیت په څه حال کې ده
بل دلته هلمند خو هم یو شاعر دی د افغانستان دلته کوم ستونزه چې په کابل کې ده په هلمند کې هم ده خدای د شاعر د خلکو سره ډېره د نسبتا د سارا او دغه سارا د خلک خپل د کرتو کروندي و دغه دغه کار اخلي خو دلته یو تحول راغلی دی مثلا بعضې خلک بې معاشه شوي دي بعضې نوي خلک راغلي دي چې و د دې مخ وایي څه به په هغه هم د دې افغانستان خلک دي هغه به و د دې مخ وري څه معاشونه اخلي یا به پر کار کېږي یا پر کار شوله یو تحول راغی په دې مابین کې غټ تحول خو دغه بعضې خلک دغه یو په دغه کې به جواب کړي په زه دغه ووایم دغه اشرف غني صاحب ولاړی یا دغه چې نن دغه چارواکو په کورو کې د سرو زرو خښتې پیدا کېږي ډالران پیدا کېږي چې دوی دا شل کاله چورو چپاول کړل ویې وړله بیا خصوصا په دغه اخرو شپو کې چې دوی د کابله څخه ویې وړله په تیارې واړولې هغه یعنې که زه درته وایم چې دا به یو ملي خاینان و چې د افغانستان دوی به د طالبانو سره دښمني درلوده د افغانستان سره خوبې نه درلوده چې د افغانستان شتمني تانګان دا یو د نیمروز د ولایت څو ټوله ټانګ رنجر هر څه چې دي ایران ته اړولې دي په ایران کې واړول
اوس ولسته څه کول په کار دی اوس درد راغلی دا بیکاری او بیوزلی زیاته شوې ولسته څه کول په کار دی هدا قلاغه ولسته یو څه بډایه دا کلیوالو سیمو کې ووسی او کولای شي چې د دوه نورو لاسنیوي وکړي
بله کولای شو موږ هغه کار چې خدای پاک په یو مسلمان باندې بل مسلمان باندې دا یو حق ګرځولی دی هغه باید وکړي خو خیر هغه خو د افغانستان کې به څوک یې څوک نه کې خو خبره دا ده په دا شل کاله کې تاسې دغه د تاسې تر موږ ډېر ښه خبر یاست دغه راپورونه و یا دغه تاسې د افغانستان د خلکو وینې په دې شل کاله کې دا ستونزه نه ده حل شوې دا شل کاله دغه حالت دی تر دغه بدتر حالت دی یعنې دا د اشرف غنی په واسطه په بدخشان خلکو د خودکشي و نه کېدل وږي څخه د فاغه واسطه خلکو د واسه نه خوړل د راپورونه نسته د سفر سسي د ازادي راځي
د راپورونه بالکل شته و خو په دومره فکر کوم پراخه کاچه باندې نه و ځکه هغه وخت خو جوړ نظام او کاروبار او هر څه و دومره نه ولکه اوس چې دومره
لوجین صاحب نظام خو چاته څه نه ورکول نظام خو خپل کار کاوه خپل خلکو ته یې ورکول خپل نه دي سره خښتې وډله رانې په کورو کې جمع کول هغه خو چاته څه نه ورکول
په لکونو مامورین ورسره و چې هغه کسانو هر یو تقریبا کم تر کمه 15 تر لس نفر پورې فامیل درلود ښه د دې اوریدونکو اړیکه هم پریش او خبرې ورسره وګدې شولې ل اسکایپ نه بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه
سلامونه نیک هیل احترامات جناب لودین صاحب تاسو ته او استاد قدرمن ملمت او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته خاص ځانګړي سلامونه کوم همدا وخت مونږ یک مرغه
او مهرباني وکړئ لغمان مو فکر کوم علی کني ولې
قربان دي شم لودین صاحب اسد الله صافی هم د سندونو کور لغمان نه
ښه مهرباني صافی صاحب
لودین صاحب محترم د سه فخر او د سه افغانستان باندې بحران هیڅ کله مونږ نو لیدل هم دا اوس د څه فکر وکا لودین صاحب محترم چې په لغمان ولایت کې چې زونه معلومات لرم هم د مشرقي کې ډیر خلک دي چې نن اوخري سبا ته ډیر سخ حیران دي او کاروبار نشته ټولو خلک هغه اردو سربازانو پولیس چې فارغ شوی هغه پر اړیو باندې رومیان خرڅي سوق رشکوانی کوي نو هم بیا هم کاروبار نه چلیږي لودین صاحب یو غټ مشکل چې دا د بانکونو ده چې دغه بانکونه خوشی نشي هم دغه خوراکي توکي همدارنګه پیټرول او ډیزل دغه تیل دا به اس کله ټیټه به ترونه غورځيږي تاسو فکر وکړئ لودین صاحب محترم چې موږ غاز په خوا په ډیر شپغانی خریداري کول و ساتیا نوي او یو تر رسیدلې دي نو به چا پلار به دغه مصرف پوره کی نو کاروبار نشته د هر سړی هر دکاندار ډاکټر د خپل ډاکټرۍ نه زړه تور ده د دکاندار د دکانداري نه زړه تور ده بيخي کاروبار صفر کې ضرب ده او لودین صاحب محترم که سیاتامې ته ورشو سیاتامې پرسونل هم په ډیرو غټو ستونزو مشکلاتو کې اخته ده لودین صاحب پخوا چې و سیاتامې ریاست کې ډاکټرانو په قرض سوداګانې دکاندارانو نه کولې اوس چې دکاندار ته ځي وای وای پیسې نه راکوي سودا نشته ده نو دوی خوري وخوري سبا وخوري مشکلات ډېر اوشته رسېدلي زموږ د اماراتو نه غوښتنه ده چې دوی ته جدي پاملرنه وکړي صحت بخش کې داسې پرسونل تنګ شوی چې نوکری والانو ته ډوډۍ نشته چې ډوډۍ تیار کړي نوکری ورکړي حتی تر دې پورې چې نوکریوال نوکریوالي ورکړي وطنوالو ته خدمت جوګه ګرځي خدمت کوي لودین صاحب هغه طبيخي غذایي رژیم نشته نه کچالو شته نه وریجه نه غذایي رژیم بيخي شته نه چې هغه وخوري لودین صاحب ډېر
حالات تاسو هم فکر کوم روغتیا بخش کې کار کوي کوم روغتون کې کار کوي څومره وخت کې چې تاسو دغه خپل عیاشه د اقل یا دغه کوم قروانه مو چې درلوده په امه استفاده نه درسيږي
لودین صاحب محترم چې کله داسې فکر وکړه اسلامي امارت افغانستان ته راغلل لاس ورځې د موږ عشاب موسسات چې هغه موږ ته راکولې اوس په نوکریوالانو ډوډۍ قطع کړې ځینې موسسات دي چې هغه خپل کارونه پای ته رسولې لودین صاحب بیخي غذایي رژیم خو لا پرېده خپل معاشونه بند کړي لودین صاحب ډېر مشکلات او ډېر حالات خراب دي موږ ډېر مشکلات سره گرفتار یو
فقر ده بی وزلی ده مجموع کی زوانان څومره هیلی لري چې ممکن اونیو کې یا ممکن څو میاشتو کې بیرته وضعیت ښه شي او دغه فشار حالات کې یو بل ته سره لاس سره ورکړي خپل ولس کې دولت مثلا په خپل ستونزو لګیاوي دوی به اوس تشکیلات جوړي دوی به لستونه جوړي ولس ته څه کول پکار دي زوانانو ته چې دغه حالاتو کې ابتکاراتو کې او حداقل کلیوالو سطح باندې یو بل ته سره لاس ورکړي
لودین صاحب محترم ډیر خیسته ټکی ته اشاره وکړه خوشبختانه افغانانو تل دعاګانې کولې الله تعالی دعاګانې قبول کړې دغه د شکر د خوشبختانه موږ ته سوله راغله مرګونه ورک شول خو لیکن موږ دا دعا مور سره کوله چې سوله دی خو فخر دی نه د موږ کونډې رنډې یتیمان همدارنګ هغه سرمایدار خلک لودین صاحب جام دی بانکونو کې پیسې باندې دي چې لاړ شي بانکونو ته لس زر نه ډیرې نشي ښکلی چې دې زیاتې پیسې وخت کې د غریب کول په کار دي چې یو بل سره وګپو خدمت وکړو موږ یو بل سره کومک وکړو نیم موږ وخورو نیم غریبو ته ورکوم دغه ورځې شپې دي الله تعالی موږ نه په همدغه ډېر زیات راضي کېږي ورزو افغانان خو په مرګ خو ضرور د مرګ راضي خو لیکن
کور مودان صفای صاحب ډیره مننه اوریدونکو دا چې موږ سره بحث کې کوم مسؤل نه دی میلمه فقط مسؤلین او هغه خبرې چې په خوای موږ سره کړی دی اول خدوی دا دی بایو په لوړوالي باندې موږ چې کوم بحثونه کړی د سوداګرۍ خوني مسؤلین هم راغوښتي دوی وایي چې د بایو په اوسنۍ کچه کې کوم لوړوالی چې راغلی دا هغه لوړوالی دی چې ډالر د افغانۍ په وړاندې پورته تللی دی دوی وایي چې د ډالر بایو یو څه پورته تللی افغانۍ رالوېدلې ده نو ځکه د بایو په کچه کې هم یو 3% لوړوالی راغلی دی. بل د بانکونو د خلاصون په برخه کې تازه د طالبانو دریز زده دی وای چې کدوې د فتن بانکونه خلاص کی او خلکو ته ډیر اندازه پیسې ورکړي چې خلک په بانکونو کې ډالر لري. دوی وای چې د افغاني بای به نور هم راولويږي او ممکن بای نور هم لوړی شي. دغه یو حالت راغلی دی نو یو څه طالبان هم له خلکو وخت غواړي، دوی هم لګیا دي کار بکی او یو څه ولست هم صبر پکار دی. ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته راګرځو، اوریدونکو مننه چې اړیکه مو ونیول. راځي ډاکټر صاحب سره په دې خبرې وکړو، اوس طالبانو حکومت جوړ کړ، لنډمهاله حکومت اعلان کړ، یو ځلې یو پړاو کابینه اعلان کړه، بیا یې تازه پروند کابینه نور پات غړي معرفي کړي چې یو څه مسلکي ښکاري، یو څه هم تقریبا ټول شموله ښکاري. او اوس ورسره هیلې څومره دي دغه مسلکي کسان چې راغله، خصوصا تجارت وزارت کې او روغتیا وزارت کې دوی هغه د خپل مسلک کسان وګمارل، هیله مندې څومره دي چې افغانستان به کوم لوري ته روانيږي او څومره وخت کې بل وسنۍ ستونزې نه وځي؟
اجازه راکړئ چې یو د قضې د دغه ورونو د پښتنو په متعلق او د هغه کوم تشويش چې لري یو د قضې ته اوسه ولرم.
مهرباني.
اول دا ده چې تاسو ګورئ افغانستان پر داسې حالات کې وو چې دلته به د ورځې سل کسا یو نیم کسان وژل کېدل، یرغلګر به په هر کور او کلی کې بمبار کول او څوک هغه میډیا ته راوستلی نشو، او دلته شرایط داسې وو چې ډیر خلک د خپل ژوند او مال او حیثیت حفظ نه وو. افغانستان په داسې حالت طالبانو ته پر لاس ورغی، کله هم چې سیستم فل شو، یو سیستم ورکه خو سیستم فل شو. همدغسې نړیوال ډیر غټ مسؤلیت اوس لري چې د افغانستان خلک یوازې پرې نشتي. که داسې نړیوال د افغانستان د خلکو سره په دې شرایطو کې مرسته نه کوي، نو معنا یې دا ده چې دوی خپله ټول هغه انسانی ارزښتونه ته چژمن دي، هغه اخلاقی معیارونه ته چژمن دي، دوی خپل هغه خپل ارزښتونه در پښو لاندې کوي. مونږ په صراحت خپل افغانان ورونو ته وایي چې هو مشکلات شته، فقر شته، بانکي سیستم نه چلیږي، لیکن تاسو مطمئن اوسئ، زه په صراحت ډیر په ډاډ تاسو ته دا ویلی شم چې ډیر زر به د اقتصادي مشکلات لمنځه لاړ شي او تاسو به د خپل جماعت د خپل کلی او د خپل کور اصلي واکداران او مالکان شئ. دلته کوم نظام چې په افغانستان کې اوس راغلی، دغه ټول وزیران تاسو وګورئ د یاد یرغلګرو نیواګرو او شکیلاک پر ضد جنګېدلی. دوی خارجي پاسپورت نه لري، په بانکونو کې پیسې نه لري، د تاسو ورونه دی او ستاسو د ارزښتونو سره سم هغه خلک چې په دې کلی کې په هلمند کې نیمروز فراه ننګرهار او نور ولایتونو کې اوسېدل، دوی ټول به په افغانستان کې د ته دعا کول او مبارزه کول چې مونږ یو اسلامي نظام غواړو. کله چې تاسو یو اسلامي نظام افغانستان ته راغی، نو هغه ملي تجارانو ته ضرورت دا دی چې اوس د خپلو خلکو سره مرسته وکړي او داسې یو فضا د منځته راوړي چې تر څو د خلک په ډېر ډاډه ډول د نرخونه کته راشي. بل موضوع دا ده چې مونږ کوم شرایطو ته اوس ګورو. طالبان تر ټولو غټ باید دلته یو نظام جوړ کړي، معنا یې دا ده چې یو فنکشنبل نظام منځته راوړي، داسې یو نظام چې هغه ګمرکات فعال وي. ځکه امام علي علیه السلام فرمایي چې یو حکومت په کفر چلیدلی شي اما په ظلم نشي چلیدلی. اسلامي فقها وایي د یو نظام در نسکورېدلو غټ عامل فقر ګرځېدلی شي. حتی په ډیرو مواردو کې فقر د ده باعث کیږي چې انسان د خپل دین او ایمان نه وګرځي. په دې لحاظ طالبانو ته ضرورت دا دی اوس چې داسې یو ملي میکانیزم دی جوړ کړي چې په هغه ملي میکانیزم تر سخولې لاندې د افغانستان ټول تجاران، ټول هغه وزیران چې په افغانستان کې په اقتصادي امور پیږي، مثلا محترم ډاکټر صاحب مزاخلوال د اقتصادي امور باندې پیژدي لري، په اقتصاد باندې پیږي، داسې افرادو ته دنده ورکي چې تر څو د دغه فقر په مقابل کې مبارزه وکړي. نظام خو دوی سره ده، قوت خو دوی سره ده، صلاحیت خو دوی سره ده، څوک هم د نظام
نسکورولی نشی. نو بهتره بدهی طالبان و رونو نموده هیله ده هغه افراد او اشخاص چې په نړیوال کچه دوی ته لابی کولی شي، په نړیوال کچه د افغانستان تصویر ښودلی شي، ورته وایي د فقر په هکله، د اقتصادي په هکله دا خلک د کار واخلي او د فقر په مقابل کې. اما
اوس خو ډاکټر صاحب دوی را نغلل دغه څیرې چې تاسو یادوئ، لکه ډاکټر صاحب زاخیلوال، بعضې نور کسان دي، مثلا که پخوانی ولسمشر حامد کرزی وګورو، تقریبا په لابیګری کې ډیر تکړه وو، کولای یې سول چې افغانستان ته بیرته دغه مرستې را جلب کی. د هغه کسان دي چې نړۍ یې پیژني، که ښه دي که بعد دغه قضاوت به موږ نه کوو، اما نړۍ یې پیژني، نړۍ پرې باور کولای سي. څومره ضرور ده چې طالبان دغسې کسان راولي؟ اما اوس چې کوم کسان اعلان کړي کابینه کې، داسې په نړیواله کچه ډیر کم پیژندل شوي.
زما مشوره خو دادا او نظر مې هم دادا د طالبانو پور ګټه ده، او که غواړي چې په افغانستان کې یو ځواکمن خپلواک اسلامي نظام تلپاتې شي او دلته پاتې شي، نو طالبانو باید د هغو کدرونو نه کار واخلي کوم چې په اقتصادي امورو باندې پوهیږي او په نړیوال کچه یو اسلامي نظام ته لابي کولی شي. د دوی انزوا د طالبانو اسلامي امارت په ګټه نه ده، یا د افغانستان د اسلامي امارت په ګټه نه ده. بهتري د دې خلکو د مشاورونو کار واخلي. په مثال توګه زه تاسو ته وایم، مونږ علماو ته قدر لرو، احترام لرو او باور لرو، او دوی زمونږ د ایمان او د عقیدې برخه ده. خو اقتصادي امور، طبي امور، سیاسي امور، نړیوال په کچه کې کمیونیکیشن کول، خلکو سره خبرې کول اړین. دا د خلک چې په پوهنتون کې درسونه ویلي، سبقونه ویلي، او د فقر په مقابل کې په مبارزه پیږي، طالبان د افغانستان دغه کدرونو نه ګټه واخلي. دا خو ملت ده، دا خو ملک ده، دا خو خلک دي، د همدغونه باید ګټه واخلي چې تر څو د دوی په نفع تمام شي. او که داسې نه کیږي، هر تاسو ګوري په نړۍ کې ډیر نظامونه د فقر په خاطر له منځه ځي. مونږ وینزویلا مخته لرو، مونږ ډیر داسې ملکونه، زه تاسو ته مثال درکولی شم، چې هلته یو مقتدر او ځواکمن نظام منځته راغلی خو د فقر له خاطر له منځه تللی. طالبانو باید دته ډیر سخت متوجه شي، هغه افراد چې هغه په نړیوال کچه په اقتصاد کې دوی ته لابي کولی شي، دوی دې باید په خپل نظام کې دوی ته ځای ورکړي. بله صاحب،
بله. او ډاکټر صاحب، یو بل بحث هم مطرح کیږي، بیا به کرا کرا بحث پای ته رسوو، چې په نړیواله کچه اوس طالبان له یو امتحان سره یا ازمایښت سره مخامخ دي. دوی له نړۍ سره معاملې وکړي، له امریکا سره تړون امضا کړ، او ورته ویلي چې که موږ نظام ته راځو بعضې مسائل به منو، مثلا د ښځو حقونه دي، د بشر حقونه دي، یا هم په سیاسي برخه کې ښځو ته ونډه ورکول دي، د ښځو د تعلیم حقونه دي. اوس تازه د یو میاشت یو نیم میاشت کې لیدل کیږي چې دغو برخو کې بعضې ستونزې شته، مثلا د ښځو وزارت له منځه ولاړ، که څه هم یو سمبولیک کار و اما نړۍ ته ارزښت درلوده. د ښځو د تعلیم موضوع ده، مثلا دوی تازه ویلي چې دوی د شرایطو په برابرولو کار کوي، اما تعلیمي کال روان دی، دا تقریبا اونۍ وشوه چې نجونې چې لیسې او منځنۍ دوره کې وي له ښوونځیو بې برخې دي. دغه راز په پوهنتونونو کې هم چې نجونې ځي، تر اوسه ورته شرایط د زده کړو نه دي مساعد. څه کول په کار دي چې طالبان هم هغه خپلې تګلارې ولري، او هم له نړۍ سره غاړه غړۍ سي؟ ځکه بې نړۍ خو ژوند نه کیږي. اوس خو یویشتمه پیړۍ ده، نړۍ یو کلی ده، یو بل به سره مني. آیا داسې څه نرمښتونه شته د اسلامي امارات یا د طالبانو په مشرتابه کې چې له نړۍ سره هم غاړه غړۍ سي، تر څو ولس یا دغه اوسنۍ ډوبه شوې بیړۍ یو خوندي ځای ته وباسي؟
اول خو لودین صاحب اجازه راکړي، یو خو د طالبانو په ضد په نړیوال کچه ډېر سخت میډیا لابي روان ده، غواړي چې دغه نظام خلکو ته ډېر بد او ډېر خراب ورمعرفي کړي. په ده کې ډېر نړیوال میډیا ته خلک پیسې ورکوي او په میلیونونو ډالر مصرف کوي، تر څو که تاسو وګورئ طالب یو صاحب یو سپېړه وهلی، همغه په سوشل میډیا کې د دوی پر خلاف استعمالوي او ورته لابي کوي. نو دا میډیا هم څه اندازه د طالبانو یا د افغانستان تصویر نړۍ ته شنخي، او دا یو ظالمانه او د ژورنالیزم د اخلاقو پر خلاف ده. ژورنالیست باید به طرف اوسیږي او همغه آرټیکل 19 یا 19 ماده د فریډم اف ایکسپریشن یا د بیان د ازادۍ ده هغه ته دې باید احترام وسی، یعنی حقایق دې باید ووایي. بل رازم یو ټولنه کې چې ښځه ونډه ونه لري په یو نظام کې هغه نظام چلیدای نشي. هغه یو نظام موږ د ښځو ډاکټر ته ضرورت لرو، معلم ته ضرورت لرو، محصل ته ضرورت لرو. طالبانو چې تر کوم ځایه پرې ما اوریدلی او مطالعه مې کړی، دلته ایران اعلان کړی چې موږ غواړو په داسې یو میکانیزم باندې توافق ته ورسیږو او جوړې کړو، یو طرحه جوړ کړو چې په هغه کې نظام تعلیمي د ښځو او د هلکانو سره بیل وي. نو زه فکر کوم دا په ده باندې کار روان ده، او که چیرې بالکل د ښځو تعلیم نه کیږي نو بیا افغانستان به ډېر یو غټ ناورین سره مخامخ شي.
تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړه، فقط بحث هم په همدې سره بیا پای ته رسو. په نورو اسلامي هیوادونو کې نظامونه سره بیل دي، مثلا په سعودي کې، خو سعودي چې دا یو شتمن هیواد دی، یا مثلا د سیمې یو شمیر نور اسلامي هیوادونه. په افغانستان کې اوسنوي امکاناتو ته په کتو ښوونځي اکثره ودانۍ نه لري، د پانتونونو ودانۍ هم کمې دي، ټولګي حتی پخوا هم کم وو. داسې فکر کوي ضربه دا شرایط رامنځته شي چې ټولګي سره جلا سي، او کنه شرایط کنه نو خده چې لامه موجوده ټولګیونه لکه څنګه چې ولیدل سول پردي وهل سي، ال نور لارو چارو کار واخیستل سي، چې هدا اقل د تعلیم او تحصیل بهیر شاته پات نه شي.
دا به ډیر ډیر غټ معزله نه وي. په داسې یو میکانیزم باندې توافق ورسیږي چې هغه میکانیزم د افغانستان خلکو ته ووایي چې نر او ښځه د تحصیل او تعلیم حق لري. پر دغه میکانیزم که طالبانو به توافق ورسیږي په بیلیدلو یې هیڅ مشکل به د افغانستان خلکو لپاره نه وي. او دغه چې پردي ووهي یا بلډونګونه هم جوړ کړي، دا د څو میاشتو او څو ورځو د محدودو ورځو خبره ده. تاسو ته مثال درکوم، په ننګرهار کې د واخان یونیورسټي ده، هغه اوس هم حتی د ښځو او د الکانو هغه پهنځای بیل دي، بیل درسونه وایي. د
په ولایتونو کې هم تر ډیره تقریبا دا ستونزه پخوانه هواره وه، ځکه اکثره ښوونځي سره متفاوت وختو کې. ډیره مننه ډاکټر صاحب کور مودان، ځکه د موږ د خبرونې وخت پای ته رسیږي. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه، د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار صاحب نه هم مننه. له هغو اوریدونکو نه بخنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول. پاتې ورځ مو په خیر، تر بیا.
Oh,